همراهی کردید.
افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیا او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
نامعلومو وسلوالو د سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته، او د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره سیاسي څیرې دي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د پوز د مرکزی قماندان له قماندان جنرال مکینزی سره د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د ارګ له خبر پانی سره سم پرون مازیګر دواړو خواو د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې. په خبر پانی کې ویل شوی دواړو خواو د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. د محبسونو د تنظیم اداره وایي تېره شپه د پلوچرخي محبس د اووم او شپږم بلاک د بندیانو ترمنځ په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادی رادیو ته وویل
څو نفر شوم که نسبتا جرأت شدیدتر داشتن.
د دوو ټپیانو حال شنو او د ډاکترانو په سپارښتنه د درملنې لپاره د پولیسو روغتون ته وړل شوي دي. د وژل شوي کس او د شخړې د علت په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې دا نښته پرون ماشام وشوه او د پولیسو د مداخلې په نتیجه کې پایته ورسېده. نامعلومو وسلوالو نن په غزنی کې د استیناف محکمې یو کارکوونکی وواژه. د غزنی د والی ویندوی واحدالله جمعزاده د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل
نن سهار د غزنی ولایت د دوامي اوزې اړوند د قلای قدم پر سیمه کې پیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت د استیناف محکمې یو کمپیوټر کار چې قربان علي نومېدو پر شهادت رسولی ده.
د جمعزاده په وینا د استیناف محکمې دا مامور دندې ته روان و چې برید پرې وشو. تېره میاشت د محکمې یو بل کارکوونکی هم دې ته په ورته برید کې وژل شوی و. ورنه ورسته ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدا اندېښنه وښوده. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په دې ډول بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې یو پولیس وواژه او په خپله له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه تاییدوي او وایي چې دا برید سهار 8 بجې وشو او وژل شوی کس د برېښنا ریاست ساتونکی و. مشهور افغان سندرغاړي افسانه نوابي د اویا کلونو په عمر په جرمني کې وفات شوه. افسانه په 1990 لمریز کال په کابل کې زیږېدلې وه او یوه له مخکښو ښځینه سندرغاړو څخه وه چې سلګونه سندرې په دري او پښتو ژبو ویلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افسانې مړینه د موسیقۍ لپاره یوه ضایعه بللې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ته په دوهمه ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان تکړه باولر راشد خان د سیال ټیم و لوبغاړي وسوځول. افغانستان په دوهمه پاڼۍ یا انینګس کې 108 منډو ته اړتیا لرله. رحمت شاه په دې لوبه کې 53 پوره کړه. د زیمبابوې لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې ټول ټال 218 منډې جوړې کړې. د دغه ټیم لپاره سین ویلیام 105 منډې جوړې کړې او تر پایه ونه سوځېد.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د استرازینیکا واکسین او پرګونو کې د وینې د غوټه کېدو ترمنځ ارتباط نشته. د ادارې له هیوادونو غوښتي چې د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي، ځکه چې داسې کومه نښه نشته چې ثابته کړي د هغو کسانو په رګونو کې د وینې غوټه کېدا له دې واکسین سره تړاو لري چې په وروستیو ورځو کې خبرونه په څو اروپایي هیوادونو کې خپره شوي وو. تېره اونۍ ډنمارک او ناروې د کرونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولای دی. راپورونه وایي چې په ډنمارک کې یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. د ډنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څېړنو ته اړتیا ده. له ډنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازینیکا واکسین ورکړه دروي. سریلانکا پرون شنبه بورقمنه کړه او څه باندې زر مدرسې بندې کړې. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر سارات ویراسیکر په یوه خبري غونډه کې وویل په کابینه کې پریکړه شوې چې د مسلمانو ښځو د مخ پر پټولو بندیز ولګول شي. د سریلانکایي مسلمانو ښځو په منځ کې بورقه یو نوی وارداتي شی او د سختریزو نښو بلله. په دې بندیز کې د سر پټول شامل نه دي. ښاغلی ویراسیکر وویل دا پریکړه ملي امنیت ته د خطرونو له کبله شوې ده. وروسته له دې چې په 2019 میلادي کال د سریلانکا په هوټلونو او کلیساو کې بمبې چاودنو تر 250 زیات کسان ووژل، د دغه هیواد حکومت د لنډې مودې لپاره بورقه منع کړې وه. د سریلانکا د عمومي امنیت وزیر وایي چې حکومت غواړي چې په سریلانکا کې تر زرو ډېرې اسلامي مدرسې بندې کړي. د روسیې پولیسو نږدې 200 کسان چې اکثره یې سیاسي څېرې دي نیولې دي. دا اقدام هغه مهال وشو چې پولیسو پرون په اسماعیل و هوټل چاپه ووهله. په دغه هوټل کې ځینو سیاسي څېرو د روسیې د سپتمبر د میاشتې د سیمه ایزو او پارلماني ټاکنو په اړه د بحث لپاره غونډه وربللې وه. په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پولیس د هوټل ودانۍ ته له ننوتلو وروسته نیول شوي کسان په موټرو کې اچوي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت منلی چې شاوخوا 200 کسان نیول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه اقدام په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي هیواد یې په روسیه کې خپلواکو ژغونو ته د سزا ورکولو د پای ته رسېدو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې په اړه په روسیه او ترکیه کې کیدونکې غونډې د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع لپاره مهمې بولي.
د سیمې په کچه یو فعال ډیپلوماسي او د روابطو یو واضح او د منافعو پر بنیاد تعریف د سولې د پایداري او دوام پر سر اغیزمن دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دواړو غونډو کې د افغانستان د دولت د پلاوي د ټاکلو په اړه سلا مشورې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودلی شي، خو افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد امنیت وساتي. په کونړ کې له 12 ټولګیو فارغېدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې د ښوونځیو ادارې له دوی په بیلابیلو نمونو په سلګونو افغانۍ غواړي چې دوی وسنې لري.
په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه 600 افغانۍ د مکتب ادارې غوښتي دي.
بنجو ته ورته د موسیقي جاپاني الی پاړه به واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسینو په ستونزو نورې هم ورزیاتې شوې. د استرازینیکا د واکسینو کمپنۍ هڅه کوي چې د واکسینو په رسولو کې راغلی کمی پوره کړي. د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کله چې د افغانستان حکومت د موسکو او استانبول په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې، خو لای د ګډون کوونکو پلاوی نوم لړ نه دی روښانه کړی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه سلام مشورې روانې دي او ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون ویل چې د ملي مصالحې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د ټاکلو په اړه ګډ انکار کوي. په عین حال کې افغان مرکزی پلاوی وایي دا غونډه د افغانستان د سولې د خبرو د ګړندي کېدو سره مرسته کولی شي. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
په مسکو کې د افغانستان په اړه کې دونکو غونډې ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، خو لا هم د افغان حکومت لخوا دې غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ روښانه نه دی. خو د افغانستان حکومت د مسکو او ترکیې په غونډو کې د خپل ګډون کولو پریکړه اعلان کړې ده. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب پرون د شنبه په ورځ وویل د ملي مصالحې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې څه ډول یو پلاوی د غونډو ته واستوي. هغه زیاته کړې وه که چیرې د غونډو کې د طالبانو لخوا په قطر کې میشت د سولې مرکزی پلاوی ګډون وکړي، دوی به هم پر همدې انډول پلاوی ور واستوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه مشورې روانې دي او لا وروسته پریکړه نه ده شوې. د ملي مصالحې عالي شورا هم په دې اړه د مشورو له دوام خبر ورکوي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي او تر خوایې افغان حکومت یو شمېر سیاسیونو او طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له دې سره په خوا کې استانبول هم د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په ترکیه کې د افغانستان په اړه غونډې ته د افغان حکومت، امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او د پاکستان په ګډون طالبان هم بلل شوي دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لخپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره ټلیفوني خبرو کې هیله خودلې چې د استانبول غونډه د اوربند خوندې کولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو اساسي حل ته د رسیدو په لور یو مثبت ګام وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر ته وویل د ترکیې غونډه به د دوهې بدیل نه بلکې د هغې بشپړوونکې وي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکزی پلاوی هم وایي هیله لري چې دا غونډې به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګړندۍ کړي. په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو اغیزمن ګام دی.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع په هر کچه ډیر مهم دی، خو دا اجماع د هیواد نه بهر په سیمه ایز کچه یو ډیر اغیزمن او مؤثر فاکتور دی چې کولای شي هم د سولې پروسه چټک کړي او هم د روان مذاکرات بهیر ته سرعت وبخشي.
د طالبان مهم د مسکو او ترکیه غونډو کې د ګډون او تر خوای د سولې پر روانو خبرو کې د دې غونډو د اغیز پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. په مسکو کې د افغان سولې پاړه غونډه د افغانستان په سولې کې د روسي د ښکېلتیا او په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو یو لړۍ بلل کیږي. خو په ترکیه کې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې غوښتنه امریکا کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غونډې پرته له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې په دې بهیر کې خپله ونډه زیاته کړي. امریکا دا کار د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره اړین بللی دی.
د غرض د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ یک کمیټې هم نن غونډه وکړه. رهبرۍ د سولې د ملي مصالحې وبخې عالي شورا په دې اړه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل چې د غونډې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د غړو د ولسمشر د مرستیالانو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوي د یو شمېر غړو په ګډون نن په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه. د خبر پانه لمخه په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وړاندې شوې د سولې طرح او د افغان سولې په تړاو د سیمه ایزو او نړیوالو ناستو په تړاو په بشپړ ډول بحث وشو. د غونډې ګډونوالو هم په هیواد کې د سولې اهمیت او اړتیا ته په کتو په ټینګار سره وویل چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هر ګام څخه هرکلی کوي. د سولې ټینګښت او بریا لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت محکم او ټینګه اراده لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د خبرې شوې خبر پانې مهمې برخې لري. مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان دولت د امریکا لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه به په دې شورا د رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وڅېړل شي او هره پریکړه چې دغه کمیټه کوي هغه به اجرایي بڼه لري. لبلخ وخت افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندربی وایي طالبانو سکهال دی د هیواد هیڅ سیمه تر کنټرول لاندې نه دراوسته او لدی وروسته به هم دوی په دې کار بریالي نشي. خو نوموړي تیر ورځ لاسو شت پرس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرنیو ځواکونو بیړني وتل ناسمې پایلې درلودلی شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په افغانستان کې اوس د ځینو سیاسیونو په باور د جګړې بڼه بدله شوې او وسلوال مخالفینو د مقناطیسي مایونونو پر ځای درنو چاودنو ته مخه کړې ده. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
په افغانستان کې د جګړې باندې بدلیدو په اړه اندېښنې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي تیر ورځ له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د جګړې باندې بدل شوې ویلي طالبانو په سکه 1399 هجري کال کې د افغانستان هیڅ وسیمه تر ولکې لاندې نظر اوستي هغه وای دی کارته په راتلونکي کې هم اجازه ور نه کړی.
موږ فکر کوو چې افغان ځواکونو سږ کال دا ثابته کړه چې طالبان ترې سیمې نشي نیولی. موږ به د هغوی پر وړاندې چې له قانون نه سرغړونه کوي ورزو، او دا زموږ دنده او مسؤلیت دی. هغوی چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ پر وړاندې خنډ دي، زموږ ټول تمرکز به دا وي او دی چې دغه وضعیت نور ختم شي.
خو ښاغلی اندرابي ویلي د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه هغه هم په بیړني حالت کې ناسمې پایلې درلودی شي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې د بڼې بدلېدو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پسرلي په راتګ سره اوس اندېښنې دا دي چې وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې د جګړې بڼې ته بدلون ورکړی. په تېر یوه اونۍ کې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې کمې، خو موټربم بریدونه او درنې چاودنې ترسره شوي چې په هرات او میدان وردګو ولایت کې چاودنې یې دوه بېلګې دي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم مني چې طالبانو د جګړې بڼه بدله کړې ده. د چارو شونونکي داود مایار بیا وایي رامنځته شوي حالت کې د جګړې ښکېلې خواوې د امتیاز اخیستنې په لټه کې دي.
که چیرې د افغانستان د مسلې دپاره صرف دوه لوبغاړي یا دوه طرفونه په نظر کې ونیسو چې هغه به حکومت او طالبان وي، حال نو هر څوک د خپل امکانات یا کوم قدرت چې لري د هغې مطابق دلته امتیاز اخلي. یعنې چې کله د مذاکرات په میز باندې کینی، هر څوک خپل توان میدان کچی د هغې مطابق امتیاز اخلي. هر څومره چې دوی امکانات ډېر ولري، د هغې مطابق د امتیاز اخلي. نو د طالبانو دغه کوم قدرت چې ده، د په کوم شکل ظاهر کیږي واضح خبره ده چې ده په نظامی شکل. یعنی
د ښاغلي معیار په خبره کې د جګړې بڼه بدلی یا نه، خو د ملکی کسانو وژنه باید ودرول شي. خو طالبان بیا دا اداوی ردوي او وایي چې د ملکی کسانو وژنه په نخښه کول د دوی کار نه دی. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د جګړې د بڼې بدلیدل په دوحه کې له خبرو سره تړاو لري. هغه وایي که په دوحه کې د سولې خبرې له بنبست سره مخ کیږي، طالبانو ته پوځي لاره شته، خو په خبرې لومړیتوب خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د هرات ښار 14 امنیتي حوزې ته څیرمه موټربم چاودنه کې 8 کسه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول، چې په قربانیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي.
په افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپی په هغه وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته پر اخر
پرمختګ او پر شاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسي پړاونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
څو ورځې وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې نوی هجري لمریز کال پیلېږي، بلکې 15مه هجري لمریزه پیړۍ هم پیلېږي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته مو په ډیرو تفصیلي راپورونو کې انکتنه کړې. له 14م کال له پیلېدو سره د ازادي راډیو دغه لړۍ پیل شوې ده. تر هغې ورځې پورې چې په افغانستان کې نوی کال پیلېږي او له هغه وروسته دا لړۍ مه هیروئ. او وسم زو کونړ ته په کونړ کې له 12 ټولګي فارغیدونکو زده کوونکو او کورنۍ شکایت کوي چې به لا بیل نمونه لکه د غونډو جوړولو او نور مراسم په نوم تری د خونځو ادارې په سلګونو افغاني غوړي چې ډیر زده کوونکو او کورنۍ وس نه لري. نور به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې وورو.
د مانوګي ولسوالۍ د ننګلام لیسې څخه یو فارغیدونکو راته وویل کله چې د 12م ټولګي څخه د فراغت لړۍ پیل شوه، په یو او بل پلمتري پیسې غوښتل شوې دي. دا زده کوونکي چې نه غواړي نوم واخلو وایي خای یو شمیر زده کوونکي وسولري، خو دا بې وزله وطن دی او ګڼ نور زده کوونکي د دومره پیسو د ورکړې وس نه لري.
زموږ د مکتب اداري د هر هغه شاګرد څخه چې 12م ټولګي څخه فارغيږي غونډې د پاره څخه 350 افغاني غوښتې دي. همدارنګه د پرچو د پاره څخه 100 افغاني غوښتې دي او د کانکور کم سپتنام فرمي چې دغه د پاره هم څخه پیسې غوښتې دي، چې په مجموعي توګه د هر شاګرد څخه شپږ سو افغاني د مکتب اداري غوښتې دي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکي خان محمد چې زوی له 12م ټولګي څخه فارغيږي وایي زیاتې داسې کورنۍ شته چې اقتصادي حالات کمزور دي، خپلې اړتیاوي هېرې کړي او بچي په خونځیو کې داخل کړي، خو که د لیسو ادارې ترې په بیلابیلو نمونو د پیسو غوښتلو ته دوام ورکړي نو له ډېرو به درس ویل پاتې شي.
یو د کانکور د سرتینان دپاره تر روپۍ غوښتل کېږي، د اطلاعنامې په نامه تر روپۍ غوښتل کېږي. د غونډو دپاره داسې غریب خلک شته چې د هغې بالکل وس نه کېږي چې دغه روپۍ ورکړي. د اکثره خلکو نه د دغې وجې نه تعلیم هم پاتې دی، کوم عالمان یې کو نور خلک یې باید په دغه کارونو کې اسانی راولي چې د آینده د خلک د تعلیم نه بې برخې پاتې نه شي.
د هغه په خبره چې د ورځې هم دومره پیدا کوي چې ایله پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي. یوازې نارینه زده کوونکي او د هغوی کورنۍ د لیسو له ادارو شکایت نه کوي، بلکې د ښځینه ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ هم ورته ګیلې لري. شریفه مومن د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي د یتیمې وریرې سرپرستی ورپه غاړه ده. په ښوونځي کې یتیم، غریب او بډایه نه دی معلوم، بس له هر یوې زده کوونکي پیسې غوښتل کېږي.
دغه سفرسي زه پسند لرم، پلان نه لري پلان پات شو لري د کانکو د پاره چې سپتنه ځم ته چې تخلي د نتا چې جوړي ګم ته چې تخلي امتحان چې ام ته چې تخلي چې غونډه نه شي اصل چې کوي او مکتب په جنکو باندې زما د ورې په شمو ټول له چې تخلي کو څو غریب او کومالدار کو څو ګو مو چا مو کونډه کو څو کیږي وني دې څه کې لري خو فقط پیسې راو او پیسې داخل کو چې پیسې نه بیا تاسو نه مري ته درکو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي د لیسو او خونځو هیڅ مسول او خون کې حق نه لري چې لکم زده کوونکې څخه په یو او بل نوم پیسې راټولې کړي، او په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکو ته تعلیمي اسانتیاوې برابرول د حکومت مسؤلیت دی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
که په خپلو منځونو کې دوی سره کینی او داسې لاره غوره کوي چې موږ پیسې راټولې کړو او عمومي او خیرات به وکړو او یا د شیرنۍ په نامه باندې دوی کوم کار ترسره کوي، دا به د شاګردانو خپل د خوشحالۍ او اظهار به وي، خو لیکن زموږ ادارې پکې دخیل نه دي. دا اوس دا موضوع مطرح شوه، مخه به موږ نیسو. خپل اجرایه مدیر صاحب ته ویلي چې تاسې مکتوبونه متحد المال صادر کړئ چې دې په کلکه مخه ونیسئ.
کونړ کې له لیسو یو شمیر فارغیدونکي کسان په داسې حال کې د لیسو له مسؤلینو شکایت کوي چې په یاد ولایت کې ټولې 98 لیسې موجودې دي، چې سږ کال به د 1522 نجونو په ګډون ترې 3320 زده کوونکي فارغ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وزي اوریدلی شئ. او اوس به هم د کابل د نن ورځې چاپی خبرونو ته انکتنه وکړو.
مسیر ورسپانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې د سولې فرصتونه باید ضایع نشي. وړاندې راغلی د امریکا نوی حکومت خې دې پایلې ته رسیدلی وي چې د دوهې اوسنی بهیر ناکام دی او د بدیلو لارو فکر وکړي، چې له همدې امله یې د افغانستان د سولې په مسله کې ملګري ملتونه هم ورخکیل کړل او تر څنګ یې د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان د جګړې په ختمولو کې هڅه وکړي. ورسپانې لیکلي امریکایي ډیپلوماتان پر دې کار کوي چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په استانبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کټ کانفرنس جوړ کړي، او دلته بیا افغان سیاسیون په بیلابیلو بحثونو ګرم دي او حکومت تازه د استانبول او مسکو په غونډو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. د لیکوال په وینا دا یو ښه حل لاره ده چې د اساسي قانون اوسنی یا راتلونکي حکومت او روان کړکیچ په اړه د نظر اختلافونه د نړیوالو په منځګړیتوب د افغانانو ترمنځ حل شي، خو د افغان چارواکو په ګډون ځینې سیاسیون په دې فکر کې دي چې دا به د بن کانفرنس په څیر یو بل ناکام کانفرنس وي. د دې ټولو هیلو او اندېښنو په منځ کې ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو کې فعالو شخصیتونو، ګوندونو او ټولو ته هم پکار ده چې دا ځل د فردي ګټې نه پالي، بلکې د افغانستان لپاره د رامنځته شوی فرصت مهم وبولي او د ټول هیواد او افغان ولس د ګټو لپاره دی له نړیوالو سره په ګډه د افغان جګړې د پای ته رسولو او یو پیاوړي او پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي. اطلاعات روز ورسپانې هم د سولې په مسلې لیکنه کړې او پوښتنه مطرح کړې چې آیا امریکا رښتینې سناریو لاس کې نیولې. وړاندې راغلي چې سولې ټول ګډون حکومت طرح او په ورته محل ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکینګ د خبرداري لیک په تیرو اونیو کې د افغان سولې لړۍ سخت تر اغیز لاندې راوستي. د لیکوال په وینا دا مسله په سیمه کې هم د افغان سولې لړۍ پسې خوځښت رامنځته کړی او روسیې هم افغان حکومت سیاسي مشران او د طالبانو ډلې مشران دعوت کړي چې د مسکو ناستې ته ورشي. ورځپاڼې په وینا امریکایان د سولې خپلمنځي خبرو لوګدېدو او بې پایلې کېدو ناخوښه او ناهیلي شول، نو ځکه د نړیوالو په منځګړیتوب د استنبول کانفرنس جوړېدو هڅه کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د هرات وروستۍ موټر بم چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. وړاندې راغلی دا برید په داسې حال کې کېږي چې نن د کب څلېرویشتمه په هرات کې د ولسي پاسون نمانځنه کېږي چې په دغه پاسون کې په 1955 لمریز کال کې د کب په څلېرویشتمه د پخواني شوروي لاسپوسي حکومت پر ضد لومړنی ولسي پاسون و چې پکې 1500 افغانان ووژل شول. د لیکوال په وینا دا په داسې حال کې ده چې مسکو غواړي د افغانستان د سولې او پخلاینې په پلمه یو غونډه راوبولي چې د سیمې استازي به هم پکې ګډون وکړي.
په امریکا کې یو نوی اپ جوړ شو چې په چټکه وده کوي، خو نن سبا د ډیرو خلکو په خوله کې د نوې ټولنیز شبکې د کار د څرنګوالي او له موجودو خواله رسنیو سره د هغه توپیر څه دی؟ اسمت سروانی په دې راپور کې اوروي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو غږونه یو بل ته رسول کیږي. د ټولنیز شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې نه تنو په ګډه جوړه کړي او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره په څه کم یو کال کې ارزښت تر $1 میلیارد اوښتی دی. کلب هاوس چې درې میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6,00,000 کاروونکي یا غړي لرل، اوس 5,000,000 ورڅخه کار اخلي. لکه څرنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن پکې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که هم کلب هاوس د هغو کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولی یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له هغو کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یوه بله نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمېر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولي. کله چې تاسو غړي شوئ، د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوئ. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوئ، په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي، خونه هم بندیږي.
تاسو له پیغامونو
مرویس اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واتس ولما زموږ یو همداستونز د ناوې پر برابر ده چې د ډیره هدا پرې بلاري باندې د ملکانو نو تر ډیره هدا پرې زموږ د ناوې کسان به یاد چې د ډیرو ګونو ستونزو سره مخامخ کې خصوصا اول مو دواړو صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ به اخلاص کړي چې په لارې سره به جوړه خلک مریضان لري د ډیرو ګونو ستونزو سره مخامخ شوی دي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه
احترام
السلام علیکم یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم زما پیغام د کونړ ولایت والی سره ده د 1999 کال د معلولینو معاشات چې دی دا تقریبا د حمل شروع د ور په حمل کې معاشور کو حمل نه تر تر دې پورې چې اسات سمبوله کې ماشونه ورکړ نیم ماشونه ورکړ او تقریبا د 300 کسان د معلولینو د لیست نه تېر شوي دي د چې کندې لارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي په دې من کې اتحادیه جوړه شوې اتحادیه جوړه شوې د خوا د امیریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادیه جوړیږي هغه امیریت نه حق غواړي خدای د غوښتلو ظرفیت نه لري وسلام
زه حاجي شیراسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو سره په تماس کې زمونږ دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر ځمکې شړې پرتې دي وعدې یې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میکروواله نه ده جوړه کړې خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران لبهېږي سیند ته بهېږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ پوړي چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کی دا به مو ډېره مهرباني السلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو او وړاندې په یو راپور کې به بینجو ته ورته د موسیقۍ د یوې آلې په اړه چې په جاپانۍ هم مشهوره ده واوري چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر مینهوال لري